द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده او تاسو د ډیوه یو ساته خبری خبرونه ته غوږی په ټلویزیون باندې کتئ شي. نن ورځ دا د ګول او تاریخ دی په اپریل کې د اپریل 23 نیټه ده او په پاکستان کې وخت شوی دی د شپې 10 په افغانستان کې دی 9 او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه شوی ده. د ډیوه ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نوشروان کلندر
تاسو ته په دې خبری خبرونه کې هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې به نن تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول تر دې دمه پورې د نننۍ ورځې مهمه موضوعات.
د افغانستان مزار شریف کې د طالبانو بوګرونکو برید ورسته د افغان فوج مشر او دفاع وزیر استعفا ورکړي، او هم د افغانستان په خوست کې د یوې بلې حمله سره سم د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس په ناصافي سفر کابل ته رسیدلی.
او د پاکستان په شپږو قبایلي سیمو کې به د سبا نه یعنی د اپریل د 15 نیټې نه د مردم شماري عمل شروع کیږي، خو د بې کوره شوي قبایلو او بیا په سیمه کې د طالبانو یا د تندرو موجودګۍ د لاسه د قبایلي خلک د دې عمل په حواله سره ډیر اندېښنې لري.
او په پښتونخوا کې د مدني ټولنو غړو د مشال خان د وجنې لپاره د سیاسي او مذهبي ګوندونو په خپل سر د پلټنو لپاره په کمیټې جوړولو نیوکې کړي.
دا د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات به هم د خبرونې برخه یې موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اپ امریکا ټی وی او ډیوا ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې چې په بلخ کې کم په پوځي مرکز کې دننه د طالبانو لخوا کم برید شوی او پکې د سلو نه زیات عسکر وژل شوي دي. د هغې وروسته نن په یو ناڅاپي سفر باندې د امریکا دفاع وزیر جنرال جیمز میټس کابل ته رسیدلی دی. ولته د چارواکو سره ډېر کاته کړی دی. په دغه مهال یې د افغانستان کې د امریکا پالیسۍ په اړه باندې هم خبرې ترې کړې دي او طالبانو یو ځل بیا غږ کړی دی باید چې خبرو اترو میز اړخ ته راشي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر پر سره د وایس اف امریکا یو ویډیو رپورټ شریکوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په یو ناڅاپي دوره افغانستان ته رسیدلی چې دغلته د امریکا د تاریخ لوی جنگ جاج واخلي، په داسې حال چې ترامپ انتظامیه ګوري چې افغانستان ته نور عسکر اولیږي او کنه. کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس دوره د شپږ هیوادونو د دورې اخري دمه وه. په دې دوره کې د دفاع وزیر هڅه وه چې د امریکا ائتلافیانو سره تعلقاتو ته نوره وده ورکړي او افغانستان کې روان جنگ په هکله وروستي معلومات ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس وای روان کال به د افغان ملي اردو لپاره بل سخت کال وي، خو نړیوال عسکر به د ترهګرۍ پر ضد افغان قواو سره څنګ پر څنګ ولاړ وي.
2017 is going to be another tough year for the valiant Afghan security forces and the international troops who have stood and will
په دغه موخه خغلی میټس ویل صدر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا تګلارې بیا کتنې امر کړي او دې لړکی په کار دا چې موږ افغان مشران سره خبرې اترې وکړو او هم دې مقصد لپاره زدل تراغلیم. کال 2019 بعد د افغان فوز او د دوی ملګري نړیوال فوزونو لپاره بل سخت کال وي او موږ به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې افغانانو سره برغ ولاړ یو او د هغه چا به مخ نیسو څوک چې د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی حکومت بنیادونه کمزورې کول غواړي.
If the Taliban wish to join the political process and work honestly for a positive future for the Afghan people,
کوچری طالبان د افغان سیاسي پروسې برخه جوړېدل غواړي او د افغان دولت او د اولس خېګړې لپاره د ځړنه کار کول غواړي، نو شرط ورته ډېر آسان نه او هغه د تشدد لار پرې خودل دي. افغانستان ته په ناساپی دولت تلې د امریکا دفاع وزیر ویلي کو طالب وسلوال د روس لخوا د وسلې ورکول تورونه رښتیا شو، نو مخه به خامخانی ولي کیږي ځکه چې دا به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can. But we are going to have to confront Russia where what they're doing is
خغلی میتس ویل مونږ به روس سره په سفارتي کچا هر ممکن اړخ باندې خبرې اترې کوو او کوچري روس د نړیوال قانون خلاف ورزي کوي او د یو ملک خود مختاره پام نه کوي نو بیا به مونږ مخلیسو لکه مثال په توګه کودلتا د بار نه غیر قانون وسله را رسیده د امریکا د دفاع وزیر خاغلی جیم میتس کابل کې د امریکا ستر فوزی کمانډان سره په ګډه دا وینا د یو خبري غونډې په وخت کوله په افغانستان کې د امریکا د فوزونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وای دوی له باقاعده داسې رپورټونه راځي چې ګنې روس طالبانو لا وسله ورکوي په دغه غونډه کې جنرال نیکولسن په افغانستان کې د جی بی یو 43B بم یا چې ورته د بمونو مور هم ویل کېږي استعمال په اړه هم خبرې وکړي او ویل یې دا افغانستان کې د داعش لپاره یو پیغام وو کوم چې داعش افغانستان ته راغلل نو تباہی به انجام وي
I will say we were sending a very clear message to ISIS, not only to ISIS here in Afghanistan, but also ISIS main. But they, if they come here to Afghanistan, they will be destroyed.
موږ داعش لا دا پیغام ورکول غواړو کوچر دوی د افغانستان داعش وی او کود شام داعش کودل ته خپیرا او غزولې نو انجام به تباہی وی په دوی موږ فشار زیات کړي او دا فشار به موږ جاری ساتو
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا کرانه اوریدونکو او کتونکو تاسو د امریکا د حکومتي چارواکي جنرال جیمز میتس چې افغانستان ته په ناڅاپي سفر باندې تللی وو د هغوی د سفر حالات د هغوی د سفر تازه صورتحال واورېدو او اوس تاسو ته د افغانستان د په حواله سره یو مهمه رپورټ وړاندې کوو چې په افغانستان کې د بلخ ولایت فوزي مرکز باندې د حملې نه وروسته د افغانستان دفاع وزیر او د افغانستان د فوز مشر خپلې استعفا افغان صدر ته وړاندې کړې دي او افغان صدر اشرف غنی دغه استعفا قبولی کړې هم دي په دې باندې اوس د وایس اف امریکا آشنا یو ویډیو رپورټ دی حکمت سروش تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو
په کابل کې نن سهار په لسکونو سیاسي او مدني فعالانو د تیرې جمعې په ورځ په بلخ کې د شاهین پر 209 کلی اردو باندې د وسلوالو طالبانو د برید په تړاو لاریون وکړ دوی د افغان ځواکونو د قربانۍ د ستاینې تر څنګ امنیتي چارواکو وغوښتل چې استعفا وکړي او له حکومت د مجرمانو محاکمه وغوښته
و خواستیم که به اونا بفهمونیم
و مو غوښتل چې هغه پوکړو هغه راي چې تاسو ته مو درکړي بیرته یې خلو نور د باور وړ نه یست او د وسلوالو ځواکونو ملاتړ مو وکړ و مو غوښتل چې د دفاع وزیر او د شاهین قول اردو قماندان لری شي او بلخوا و مو غوښتل ووایي هغه جنایتکاران چې محکمه ته مراحل شوي زموږ د شهیدانو په بدل کې محکمه شي
بلخوا د افغانستان ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي او د وسلوال پوز لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم په یو غړ خبري ناست کې خبري اعلان ته ویل چې دوی د افغانستان د ملي ګټو په خاطر لخپل دندو استعفا ورکړه
نو کله چې زه پوښمه چې ملي ګټه نه ساتل کی او ملي ګټو ته ستونزه رسیږي ما باندې هیڅ فشار نه دی راوړی بلکې ما په خپل خوخه باندې زمنګ د ګران هیواد سرلوړی افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې استعفا کړی زه په دې باور یم چې ځوان نسل به وشي کولای چې په ډیره منډه په ډیره ځراورتیا باندې به دا ستونزه ډکی کی
د ملي دفاع وزارت چارواکو ویل چې د استعفا د روان ستونزو یو بدیل حل لار ته
په خاطر ځکه
لدی عمل چې د پارلمان غړي د ولس په کور کې غمجن دي او زموږ یو شمیر هیوادوال د افغانستان په کونج او کنار کې دردمن دي او موږ د ټولو ناخوالو لامل ونه وسو یا دا په دې معنا نه وي چې زموږ د کار ادامه د افغانستان ستونزې لا پسې زیاتې کړي لدی عمل مو وغوښتل چې ستاسو او د افغانستان د ولس په وړاندې خپله استعفا وړاندې کړو
ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزیر او لوی درستیز استعفاوی ومنلې
د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم عبد الله حبیبي او لوی درستیز محترم قدم شاه شهیم نن سهار ولسمشر تخپل استعفاوی وړاندې کړل ولسمشر د دې ترڅنګ چې د دوی د خدمتونو ستاینه او مننه وکړه د دوی استعفاوی ومنلې
په بلخ کې د شاهین پر 209 کلی اردو د وسلوالو طالبانو برید په افغانستان کې د خلکو سخت پرګونونه راپارولې دي. حکمت سروش، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ټی وی او ډیوا ریډیو ته غوږی او د افغانستان په اړه باندې رپورټونه ته غوږی. سیړنه به پیدر سره شریکو. په افغانستان کې په بلخ کې پوځي مرکز کې دننه د طالبانو لخوا برید په نتیجه کې د سلونه زیاتو عسکرو وجنې یو شمېر پښتنې هم روچتې کړې دي، خو دا چې طالبان په مستقبل کې دغه جګړه هم داسې دوامدار اوساتلی شي او کنه، سیډن په پیخلو د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب نه سوکې دا وخه د کانګرس مخینه زموږ سره نیخ پنیغه موجود دی. بیروز خان صاحب په خیر علی
ډیره مننه، خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب، پښتنه دا لرو چې د طالبانو د حمله ورسته د سرکاري افغان حکومت سیاسي او لسی ډلې او امریکا هم اوس د طالبانو په اړه یو نظر لري، د دوی یووالی طالبانو ته څه پیغام ورکول شي؟
د طالبانو په اړه باندې خو لکه دغه یو خوشبینی ضرور و چې پاکستان به وکړی شي او پاکستان به دغه خپل چې کوم پالیسی ده تګلارې ټاکلې د افغانستان په اړه دا به بدل کړي، خو تر اوسه پورې د وینا د هدف پورې خو پاکستان وای، خو تر اوسه پورې عملی کوم داسې ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه د اطمینان وګرځي وړ وګرځي افغانستان ته او امریکا ته. نو اوس یو خبره چې کومه د پیغام په دي کې دغه د څنګه چې د امریکا د دفاع وزیر تللی دی د افغانستان په سفر دی په دوره دی، او هغه هم هلته کې دغه اندېښنې ښکاره کړې دي چې روس په افغانستان کې د طالبانو مرستې کوي په سر رنگ کې که په شکل کې کوي. دغه پښتنې سړنکارانو هم راپورته کړي دي، او پیغام خو هم دغه دی چې که د پاکستان او د روس او د چین چې کوم د طالبانو سره د دوی اړیکې دي او دوی وایي چې موږ په افغانستان کې امن او سوله راوړو، نو د دې برید نه وروستو د امریکا او د امریکا د پلویانو یا د افغانستان د حکومت دریز په ځای باندې د دوی چې کوم دریز دی هغه به د نیوکو د لاندې وي، هغه به څیړنکاران چې کوم دي په هغې باندې به ډېرې څیړنې کوي چې واقعي ده د طالبانو ته د روس لخوا وسلې یا کومې داسې مرستې چې هغه په جنګ کې د هغوی په کار راځي ورکول کېږي او که نه. دا د طالبانو یاره طالبانو په شا باندې داسې ویل کېږي چې پاکستان یا که پاکستان نوم وي کوم بل هیواد د ایران په اړه باندې خبرې کېږي، خو د ایران داسې شواهد نشته. نو چې طالبانو دا یوه ستراتیجي جوړه کړې ده چې تر اوسه پورې په دوی دا دغه یا تاثر دا و چې دوی د پاکستان د پولیس سره لګېدلې چې کومې سیمې دي د قندهار نه والا د چتراله پورې یا د بدخشانه پورې کندې په دې لیګه کې دوی عملیات کوي، نو د دې نه د دوی دا هم یو ستراتیجي ده یا یو پیغام ورکول غواړي چې او دی د افغانستان په شمال کې هم کولی شي، خو که په شمال کې سره مرستې نه وي بیا به طالبان څومره او تر سهده پورې وکړی شي، ځکه په کندوز کې په بغلان کې بیا د دوی حالت ولیدل شول چې دوی بیا ډېر وځپل شول.
بیروز خان صاحب، د روس او د چین د رول باندې هم تاسو خبر وکړه، امریکا هم د روس په دې عمل باندې اندېښنې لري چې کنه وایي چې کنه طالبان مسلح کوي وسلې ورته ورکوي، خو بیا پاکستان یې غټ ملګری لیدل کیږي، د طالبانو درې سره هم د پاکستان اکثر اتفاق په نظر راځي. څه فکر کوي چې د سولې چې کومې خبرې اترې وي هغې ته به په مستقبل کې څه زیان ورسي، او کنه دا چې پاکستان به اوس دا جواز ولري چې د سولې خبرې په مخ بوزي؟
د سولې د خبرو چې اوس کم ځای باندې دي، نو روس ته چې کوم د طالبانو په نمایندګۍ څوک تللي دي هغې په اړه خو طالبانو وویل چې موږ د دوی نه خبر یو نه زموږ دې نمایندګي کوي، نو بیا چې روس او پاکستان او چین وای دوی د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو اترو د طالبانو د مشرانو د کینولو بندوبست کوي، نو بیا چې کله طالبان هغه خبرې خپلوي نه، طالبان وایي چې موږ په دې کې نه یو شامل، نو نه پوهیږم چې دوی د چا په نمایندګۍ باندې د طالبانو په سر د چا سره کومه سودا کوي. بیا اوس په افغانستان دننه هم دا به وایو چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر اوسه پورې هغه به طالبانو ته د ورونو نسبت کوو، د دې پیښې نه وروستو هغه وویل چې زه به د نن نه پس طالبانو ته د ورونو نسبت نه کوم، دوی د افغانستان بچیان وژني، دوی ترهګر دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. اوس بیا په دغه صورت حال کې پاکستان که بیا هم وکړی شي، پاکستان دغه چې کوم څنګه وایي که دغه عملي کې د طالبانو په نمایندګۍ باندې چې کوم مشران په پاکستان کې دي هغه خبرو اترو ته راوړي، هغه خبرو اترو ته کینوي، خو دغه یو امکان شته ګنی، نو داسې ښکاري چې د طالبانو سره به نورې د سولې خبرې چې کومه دي هغه نس نتیجې راوړي، او ښکاري چې د افغانستان پلویان د دغه نه نور مایوس شوي دي، نه ښکاري چې ګندې خبرو ته به کینی.
ډیره مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونې ته غوږ یئ، او دا لیدئ هم شئ. د ډیوا ریډیو په ویب سایټ باندې هم دغه خبرونه خبریږي، تاسو هلته هم دا لیدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. راځو په خبرونه کې وس د مشال خان په موضوع باندې تاسو ته ځینې ریپورټونه وړاندې کوو. د مشال خان د قتل په کیس کې یا په دې سلسله کې یو بل پرمختګ مخې ته راغلی دی، او هغه پرمختګ دا دی چې بیلابیلو سیاسي او دینی جماعتونو یو متحد دینی محاز جوړ کړی دی. پرون دې دینی محاز یوه غونډه هم کړې وه، او په دې غونډه کې دوی په خپل سر دا فیصله کړې ده چې یوه کمیټي به جوړوي چې د مشال خان د قتل د پلټنې به کوي، او بیا به هغه کمیټي خپل رپورټ عوامو ته وړاندې کوي. خو د قانون پوهه لرونکي او څېړنکاران وایي چې دا سیاسي جماعتونو یو چال جوړ کړی دی د مشال خان د کیس نه د خلکو پام اړولو دپاره، هغه خلک را خلاصولو دپاره چې په دې کیس کې د دوی د جماعتونو دي، د دوی د پاټو سره تعلق لري او وسه گرفتار کړی شوی دي. په دې موضوع باندې به تفصیل واورو د ریاس حسین نه.
په دې حقله نوموړی څېړنکار پروفیسر خادم حسین وایي باید چې سیاسي ګوندونه د خپل کارکوونکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي.
حکومت د غاینه ورته څه کار حواله شوی دی، نه دی خلکو د غاینه ورته څه کار حواله شوی دی. سپریم کورټ چیف جسټس دغه واقع په خپل سموټو اغستی دی. د دې ښکاري چې دا کمیټي د دغه سموټو د دغه شدت یا د هغې د اثراتو د تحلیل کولو لپاره ده. دا شان قسمه کمیټه که فرض کړو جوړیږي، زموږ په ریاستي ادارو اعتماد نشته. دوی دعوه کوي چې ریاستی ادارو په دې تاریخ شروع کړی دی چې داسې قسمه حکومت ہے دغه انسانیت سوز واقع نه مخکې جوړېدل په کارو. دې حکومت ہے کې چې کوم خلک دي او په دې باندې دې خبر اچولو یا د دې د پټولو کوشش کوي یا د دې د شدت تحلیل کولو کوشش کوي، نو دا به ډېره زیاته بدقسمت او بدبخت خبرې.
د دروغو د توهین رسالت په تور کې وجلې شوی مشال خان د وجنې پلټنو دپاره د ستر عدالت سپریم کورټ په حکم باندې په ګډه توګه د پلټنو ټیم جوړ کړی شوی دی. د ټیم مشري د مردان ضلع د پولیس د پلټنو مشر ایس ایس پی شفیع الله گنڈاپور کوي، او دوی ته د استخباراتي ادارو آئی ایس آئی، آئی بی، ایف آئی اے او سپیشل برانچ مرسته هم حاصله ده. تر اوسه پورې د مشال په وجنه کې تورن شوي 34 کسان نیولې شوي دي، او په دې کې 40 کسان زندان کې اچولې شوي دي، او 3 کسانو خپل جرم هم منلی دي. د شخصي کمیټې په حواله په مردان ضلع کې د قانون ماهر وقاص خان ایډوکیټ وایي دغه کمیټي هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
قانوني حیثیت صرف د دوه سیزنونو دی. کیس چې کله رجستر شي نو هغه نه پاس پولیس انویسټیګیشن
قانونی
شي.
د چارواکو لترپه د پلټنې عمل روان دي، خو تیر ورځ په مردان ضلعه کې د متحده دینی محاذ لترپه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوه، او په دې کمیټه کې د جمعیت علماء اسلام، تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء پاکستان، پیپلز ګوند او جماعت اسلامي دوه دوه غړي شامل دي. د دې کمیټې نگرانی د جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام او عالمي مجلس ختم نبوت کوي. په دې حق له موچکل د کمیټې مشر ډاکټر عطا الرحمن نه پوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ د حکم نه وروسته د جی آی ټی په موجودګۍ کې د کمیټې ضرورت ولې پیښ شو، نو هغوی ډیوه ریډیو ته داسې جواب ورکړو.
د یونیورسټي انتظامیه اپلیکیشن جاري کړی دی په 13 اپریل باندې د اسسټنټ رجسټر په دستخط باندې، او هغې کې لیکلي دي چې پلانکې د توهین رساله کوي. ګویا کې هغوی دا خلکو ته بګوته کوو، انتظامي او دوه درې افسران هلته کې ولاړ وو، هغې هېڅ اقدام نه دی کړی، فایرنګ کړی دی، نه ټیر ګیس نه بل څه، نو دا هم دي چې هغې څه کول. قانون او د عدالت نه ماورا په هېڅ قسمه اقدام یقین نه ساتي. سپریم کورټ از خود نوټس موږ هغې تحسین کوو، خو موږ د اول ساينټیفیک بنیادونو باندې د دې مشال فیسبوک آی ډي ته او د هغه ټلیفون ډیټا ته ایکسس وکړي او د هغې رپورټ ښکاره کړي. د انساني لاش مسله چې دا غیر انساني او غیر شرعي فعل دی، موږ د هغې هم مذمت دی. ټولو واقعاتو په اړه کې موږ چاله په د توهین رسالت په قانون باندې د حملې اجازت نه ورکوو. موږ به په خپله تحقیقات هم کوو، د هغې تحقیقاتو رپورټ به موږ قوم ته پیش کوو.
یاد دي چې د خیبر پختونخوا صوابې ضلع زیدې سره تعلق لرونکي د مذهب د سپکاوي په تور کې وجلې شوي مشال خان کور ته د پاکستان او نړۍ نه ګڼ شمېر خلک اوس هم د دعا د پر راضي. د سیاسي مذهبي ګوندونو مشران تر اوسه پورې دعا ته نه دي راغلي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ټی وی او ریډیو ته غوږی، او د مشال خان د وجنې کیس کې قانوني کارپوهان وای چې دا د عدالت لپاره، د سپریم کورټ لپاره، او بیا په خاصه توګه د پولیس د پلټنو د ټیم لپاره دا یو ټیسټ کیس دی. او که په دې کیس کې پولیس او دغه شان عدلیه هغه په دې کې دا بریالی شو چې کنه د په دروغه باندې څوک تورونه لګوي، د هغې په ضد کاروایی وکړه، نو بیا به آینده لپاره څوک د مذهب سپکاوي د قانون چې کوم دی د غلط استعمال نه ووړي. په دې اړه باندې را سره رپورټ شریکوي د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله.
د قانوني ماهرینو تر مخه د مشال خان کیس د عدالتونو، پولیسو او د پراسیکیوشن د محکمې دپاره د ازمیښنه ډک کیس دی. پولیس دا وخت تر 15 پورې تورن کسان نیولي، او د بیلابیلو استخباراتي جنسو او پولیسو شریکه ډله د دې کیس پر پلټنو بوخته. خو قانوني پوهان وایي تر اوسه په دغه کیس کې یوازې د وجنې وړاندې په محال او رستنی حالات خودونکو ویډیو څرګند دي، او پکې د خلکو سیریخ ښکاري. خو قانون پوه شنواز اډوکیټ وایي عدالتونه به د دې ویډیوز نه پرته د پیښې په شان نور محرکات ته هم ګوري. حکومت تر اوسه په دغه کیس کې د سرکار د اړخه د پیروي کولو لپاره کوم پروسیکیوټر نه ټاکلی. خو قانون پوهان وایي په دې کیس کې ولسی دلچسپي او بیا د ځینو خلکو لخوا فشار به هم عدالتونه او هم د پروسیکیوشن محکمه د اغیز لاندې ساتي. او شانواز اډوکیټ وایي که د دې موبایل ویډیوز جوړونکي په عدالت کې د ګواه په توګه روان دي نشي، نو بیا د دې موبایل ویډیوز په عدالت کې د ثبوت په توګه اهمیت نه پاتې کیږي، او دا به د دویمې درجه شهادت او ګواهی ګڼل کیږي. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم که د پروسیکیوشن د محکمې سره خپل پلټنې او رپورټ کله او څنګه هم شریکوي. خو قانوني ماهرین وایي په 1 اکتوبر کال 2015 کې د سپریم کورټ د سلمان تاثیر د قتل فیصلې اهمیت به د دې کیس په اوریدنه کې هم ډیر مهم وي. اډوکیټ شانواز وایي
قانون په لاس کې د خپل محرکات
په دغه کیس کې چیف جسټس آصف سعید کوسا د فیصلې پر ماسک کې لیکلی وو د دې خبرې قانون یو کس ته هم اجازه نه ورکوي چې هغه په یو کار کې اول د شکایت کوونکی بیا د محاکمه کوونکی بیا د فیصله کوونکی او بیا د سزا ورکوونکی ذمہواری د ریاست پر ځای په خپل ذات کې وګڼي. خوشانواز ایڈوکیٹ وای دا به هم پروسیکیوشن لا ثابتول وی. حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
ګران اوردونکو، په دې وخت کې چې په پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون په کومه طریقه باندې استعمال کیږي، د دې ترڅنګ نور یو شمېر داسې مسئلې چې په هغه کې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د اولس رهنمایي په کار ده، دې سره تړلې یو شمېر پوښتنې د ډیو ریډیو همکارې سمینا احسن د سکایپ د لارې د ستر عالم الدین جاوید احمد غامدین کړی دي او هغه ورته ځوابونه ویلي دي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
مشال خان کو جس طرح
د مشال خان د قتل په حق لبتا سو سوایي،
یہ سراسر ظلم تھا، سراسر بربریت تھی، اس کو بہیمی کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا.
دا یو ظلم او بربریت وو، او د دین علاوه ورته هیڅ نوم نشي ورکړل کېدی. هر یو کس چې د یو بے گناہ تن سره داسې سلوک ګوري نو هم دغه به محسوسوي چې په انسانانو کې د ځناورو په شان خوې څنګه پیدا شوه. دا هر څه چې وشو د انسانیت د بنیادی اقدارو او د اخلاقی اصولو پر ضد وو، او اسلام کې بدده گنجائش څنګه پیدا شي چې ځینې خلک په خپل مدین شي، په خپل منصفان شي، او بیا په دومره بے رحمه او بے دردی سره یو بے گناہ تن ووجني. دا په هر صورت کې یو شرمناک پیښه ده، او چې کله نه شوه ده د دې خیال د لاسه خوراک څخاک او سوچ فکر ورته ګران شوه دی. د پیښې سره ماته په قرآن پاک کې بیان شوي دغه شأن حالات را یادېږي. کومې ماشومانې چې ژوندې خښ کړي شوي دي نو د قیامت په ورځ به ترې پوښتنې کېږي چې تاسو په کوم جرم کې وژل شوي یې. او زما په خیال د مشال خان مجرمان به هم د خدای له طرفه هم داسې پوښتنو سره مخ کېږي.
قتل کړ دې، هر لحاظ سے یہ ایک شرمناک واقعہ ہے.
اس قتل کے بعد بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک سوال
دی قتل نفس ډیر سوالونه راپورته شوی دی. یو پختنه پکې د پاکستان په تعلیمی نصاب هم کیږي. پاکستان کې د ډیر عقیدو خلق دی، د دغه عقیدو په موجودګۍ کې به بنیادی تعلیم کې د مذهبي تعصب نه ځان څنګه وساتل شي؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ مدرسے سے بھی پیدا ہوتی ہے، یہ ہماری تعلیم گاہوں کے نصاب سے بھی پیدا ہوتی ہے، یہ ہماری
لاولنے خبر ادا چې تنگ نظر یا تندر و سوچ د کوم سینه پیدا کیږي. دا د مدرسو د تعلیمی نصاب، د جماعت د ممبر، د لیکوالانو د لیک او د قومي مشرانو د خوینه جوړیږي. د دې ډیر مثالونه موجود دي چې څنګه د دې پیښې پر شا لاس لرونکو نه قومي هیروګان جوړ کړل شول. عالمانو دغه کسانو ته رحمت الله علی اوویل، د هغوی مزارونه جوړ کړل شو. نو دا ټول د دې وجوهات دي. زمون په تعلیمي نصاب کې د دین یا مذهب د خودلو لویه برخه ده. زه د ډیر مدیره هڅه دا خبره کوم چې د ټولو نه لاول ماشومانو ته د اخلاقیاتو خودنه پکار ده. اخلاقیات د خدای عالمی احکامات دي. خدای تعالی په قرآن پاک کې وایي چې موږ د انسان جوړولو نه پس اخلاقی اصولونه په قدرت په حقیقت کې پیدا کړل. نو د ټولو نه اول د دې تعلیم ضروری دی چې انسانیت څه ته وایي، د دې احترام څه دی، د انسان د ژوند حرمت څه دی، او انسان به د نورو سره څنګه خوی ساتي. که ټول انسانان د ادم نه پیدا دي نو د نورو سره زموږ تعلقات څنګه کېدلی شي؟ د نسل، رنگ، مذهب، علاقې نه پرته د انسانیت اعلی قدرونه لاولنې تعلیم پکار دی. د دې نه پس مسلمان ماشومانو ته لاول د خدای کتاب لوستل پکار دی چې د حقې د شب نه خبر شي چې الله تعالی په دې کتاب کې څه فرمایي او کوم پیغام یې د خپل آخري پیغمبر په ذریعه هغوی ته را رسولی دی. د دې په نتیجه کې به ماشومان د مسلک، مذهب او تعصب نه باندې د خدای په خبره پوهی شي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په ماشومانو کې د هر قسمه تنگ نظری او جذباتو نه پرته د پښتنو د جواب موندلو او تحقیق کولو غوندې خاصیت پیدا کړی شي. نو زموږ ټول تعلیمي نظام ته د دې قسمه بدلون ضرورت دی. دا بدلون نه یوازې په تعلیمي ادارو بلکې په مدرسو کې هم پکار دی. او زه خود مدو نه دا خبره کوم چې د جماعت ممبر هم د خلکو کنټرول کې او د ریاستي نظام لاندې راوستل پکار دی. او هر هغه یو زیات چرتنه چې تندروی خوريږي په هغه د حکومت کنټرول پکار دی.
مذہب سے تعصبات سے بالا تر ہو کر خدا کی بات سمجھنا سیکھیں گے.
تعلیمی اداروں میں خصوصاً سکولوں میں
تعلیمی اداروں کے خصوصاً دا اسکولوں پا کچھا دا ہم لدلے کی گی چی دا نور و عقیدو پا معشومانو پا زورا دا دینیاتو یا اسلامیاتو مضمون ویلے کی گی دا حقوی دا پارا بل مضمون نہیں. آیا دا طریقہ صحیح دا؟
میرے خلصی کہاں پر مختلف اقوام مختلف نقطہ نظر کے یا مختلف مذاہب کے لوگ ہوں
چرتا چې د جدا جدا قومونو خلک اوسېږي هلته کې لازمند د دنیاتو مضمون اختیاري کول پکار دي چې هر څوک د خپل خوخي مضمون ویل شي او چې څنګه ما وړاندې وویل چې بنیادی تعلیم خو د عالمی اخلاقیاتو پکار دي چې هیڅ تفریق پکې نه وي. د دې نه پس که بیا هر څوک هر یو مضمون ویل غواړي هغه ته دغه خوخه ورکړي شي.
تعلیمی نصاب میں جب بھی کبھی تبدیلی کی بات ہوتی ہے
تو اکثر تعلیمی نصاب کے دا بدلون دا خبر ٹول نزیات مخالفت اسلامی نظریاتی کونسل کئی دہاغوی کردار تب سنگ گوری.
میرے نزدیک تو اس ادارے کو ختم کر دینا چاہیے, اس کی کوئی افادیت نہیں ہے.
زما پا خیال دا دے ادارے اس قسمہ کارکردگی نشتا زکر دے دا ختم کړی شیم. زه په خپل په یو وخت کې د دې غړې پاتې شوې يم او د خپل تجربه په بنیاد زه دا خبره کوم. په ملک کې د علم خواندان او په خلک موجود دي او پارلمان د دې نه فائدہ پورته کولی شي. پارلمان ته خپل کردار ادا کول پکار دي. اوسه پورې چې هر څه اسلامي نظریاتي کونسل کړی دي د هغه په بنیاد صدا ویل غواړم چې دغه ادارې اوسه پورې یو وړو کې کارکردګي یا وړو کې کار هم نه دی کړی چې معاشره ته چنا سکټ رسیدلې وي. دا یو سیاسي اداره ده چې یوازې حکومت د خپل سیاسي ملګرو د خوشحالولو لپاره دا برقراره ساتلې ده.
آخري سوال
یو آخری پختنه د اسلامی تعلیماتو پر رڼا کې د پاکستان د توهین رسالت قانون څه حیثیت لري؟
اس طرح کے واقعات کا سبب دونوں چیزیں بنتی ہیں. یعنی یہ تصور جو ہمارے ہاں عام کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے برداشت نہ کرے, یہ خود اسلامی تعلیمات کے خلاف.
د دې قسم واقعات او اسباب دو سیزونه جوړی گی. یو دا چې کوم تصور چې زمونږ په ټولنه کې خورکړې شوی دی چې که څوک د مذهب سپکاوی وکړي نو د مسلمان غیرت ته داس غمل نه دی پکار. دا خبره په خپل ځان کې د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. د دې نه پس مونږ د دغه قسمه کارکوونکو نه خپل اتلان جوړ کړو, د هغوی مزارونه جوړ کړو, جنازو ته یې ورزو, نو دا ټول صورت حال د دې سبب جوړیږي. بل خبره زه د ډیر مودې نه کوم چې د مذهب سپکاوی قانون بیخي به بنیاد ده. دا نه یوازې د قران بلکې د حدیث او پاکستان کې چې د حنفی فقه منونکو اکثریت ده نو دا د حنفی فقه خپل د هغه پر ضد هم ده. قانون په هر صورت کې بدلی دل پکار دي ځکه چې په اوسنی صورت حال کې خدا د خلکو د زورولو یو ذریعہ جوړه شوې ده. په کومه طریقه چې د دې استعمال کیږي دا د افسوس خبره ده. یعنی دینه اندازه ولګوي کې چرې په یو تند مذهب د سپکاوی د دروغ تور ولګول شي نو بیا به کوم یو وکیل د هغه مقدمه کوي او کوم یو قاضي به د دې اوریدنې ته ځان تیار کړي او بیا د مدرسو طالب علمان عالمان او عام خلک به عدالتونو کې راغون شي او داسې هم شوي چې په جیلونو کې دا خلک ووجل شي. نو نه یوازې د دې سوچ د اصلاح ضرورت دی بلکې د قانون کې هم د اصلاح ضرورت موجود دی ځکه چې دا قانون د قرآن او د سنت سره بیخي سمون نه خوري.
قانون قرآن او سنت کې بالکل خلاف بنا ہوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او وس تاسو پام راګرځو. په پاکستان کې چې د مردم شماري دویمه مرحله شروع کیږي هغه ته ته سبا نه یعنی د 15 اپریل نه با دغه دویمه مرحله شروع کیږي د سرشمیرنې یا د کورشمیرنې. خو ځینې قبایلی علاقې چې هغه کې په لاولنۍ مرحله کې مردم شماری یا سرشمیرنه نه وشوي، هلته کې به سبا نه دغه لاولنۍ مرحله شپږ داسې قبایلی ایجنسیانې دي چې سبا نه به پکې دغه عمل شروع کیږي. خو بیا ډیر څیړنکاران په خپل قبایلی خلک په سیاستدانانو باندې او دغه شانتي ځایي انتظامیه باندې دغه نیوکی کوي چې دوی قبایل د مردم شماری د اهمیت نه د دې عمل نه نه دي خبر کړي. عدنان بیٹنی نه تفصیل اورو.
په قبایلی سیمو کې د روانې سرشمیرنو دویم پړاو له سبا څخه په داسې حال شروع کیږي چې سیمایز خلک په سختې اندېښنې لري. د جنوبي وزیرستان یو سیمایز مشر او د کم پرستې ډلې عوامي نیشنل ګوند مرکزي غړی حاجي محمد محسود وایي که څه هم حکومت په تېر شوي وختونو کې بې لوظه شوی، خو په سرشمیرنو کې د ډوګبکي نه کوي، ځکه چې له دې سرشمیرنو سره د وزیرستان امن او پرمختګ تړلی ده. دوی دغه پوښتنه د یوې جرګې پر مهال له انتظامیا څخه وکړې.
پال ډیره واده د شوی وي او سره ته نور سره دی، خو دغه واده چې د کومه واده وسره سره وکړه، دغه واده ده په هر صورت باندې وسره ته ورسه. لکه د نوی نسل د کوم چې عدد شمارو درې می کوم فیصله رو درې می او کوم چې دغه ورته مارات رو درې می هغه دغه نن ورځې د دغه خانه شماره مردم شماره په وجه باندې رو درې می نو کدغه مشره ونه شي مشکو پاکلیت شروع کی سر په کاغذونو شوم نام پاتې شي.
په جنوبی وزیرستان کې د وسله والو په ضد کال 2009 کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي او انتظامیه تر مخه د عملیاتو په وجه سل په سل د خلکو کورونه او بازارونه وران شوي دي. که څه هم د کډوالو واپسي پروسه هم شروع ده، خو د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي او د سرسوري نه لرلو په وجه دغه پروسه انتهایی سست لیدل کیږي. د جمعیت علما اسلام یو فعال غړی ملک صلاح الدین اویل سرشمیرونو کې به کام له حکومت سره پوره ملاتړ کوي.
او چې کوم دې مشکلم وو دا ووم کاول چې میز دره خلک چې همیز ورته ثابته کی او دا کوم میز دا کوشش کی چې غلط بیانی نه وشي، خدای چې غلط جټمنت نشي او چوکا چې کوم مسجد کوم متعلق یو غلط ایمیج دنیا ته نشي لور. ان شاء الله میرو پیرا کوشش کوي چې باسیات کوم د ذمہوري خپل سر ته ورسه. کوشش کوي چې کا افغانستان شې دای کا په اړه چې شې دای د پاکستان په کیما کوناک شې دای ایمیج مسجد د متربیر د مورور د چې دای دغه مت مشوره نه پته نشي.
د سخت اندیشنو او نیوکو وروسته پولیټیکل ایجنټ ظهور اسلام خټک ډیوتا اویل د دوی جایزې غوښتي، ځکه چې د عملیاتو په وجه د جنوبي وزیرستان خلک زیات متاثر شوي او د دوی نقصان شوی او له وزیرستان څخه تر کراچۍ خواره شوي دي. هغه اویل که څوک د زنین مشکلاتو په وجه په سیمه کې موجود نه وي، سیمه ییز مشرانو څخه تصدیق اخیستو وروسته به د خلک په خپل علاقه کې شمارل کیږي.
هلته د کور سربراه یا څوک مشر ملک ادا وایي چې دا د پلان کې کور دی، سب بنیاد موجود وي، سب بوټي موجود وي، سب تیجه موجود وي، په هغه باندې دا نمبر ولیکي. یو کس ته د ساوت وزیرستان بشنده ډومیسایل دی، آپ ساوت په کراچی کې په ایبټ آباد کې په مردان کې په پشاور کې په مردم شماره کې اگین امار اغلا چې کله په سیکنډ فیز کې په مردم شماره کې په ساوت وزیرستان کا ساوت وزیرستان تر خپل نامې په مردم شماره لیست کې واچولو، هغه به موږ سره کوم اویلیبل ډیټا دی د نادر ساوت سلسله کې یا لکه د ای ڈی پیز رجسٹریشن او ڈی رجسٹریشن سلسله کې کمپیوټرائز ډیټا دی، هغه سره به موږ کمپیر کوو او کاغه کې د اغې نامه موجوده و نو پېښور د بټ آباد د مردان ولا نامه به اغي ولا ډیلیټ شي نو ساوت وزیرستان کې اتوماتیکلی به ا کنسیډر شي. او کله د مردم شماره متعلق چې څومره ها اکټیویټیز و سبر کې دن کې وی امغه کړې دي، لکه د عملې نامینیشن دی، د ټیچر نامې نمرېټر نامینیشن دی امغه کړې دي، سیکیورٹی متعلق خبر دی، آرمی لیویز او حسادار امونګه الډی اګه ڈپلویمنٹ پلان جوړ کړی دی.
یړ دی چې په قبایلی سیمو کې د سرشمیرنو عمل په داسې حال شروع کیږي چې قبایلی سیمه د تیر 15 کالو راشي د تندروی په نامه یو شکمن جنگ سره مخامخ دي چې له وجه تر خلک خپل کورونه په پرشولو مجبوره شوی دي. عدنان بیچنای، وایس اف امریکا، ډیورا ډیو او ټی وی.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ټی وی او ډیبا ریډیو ته غوږی. په درش پیتو ضلعو کې د پاکستان او پیو قبایلی ایجنسی کې او رگزی ایجنسی کې د کورشمیرنې او سرشمیرنې عمل مکملېدو وروسته د نورو اته اتیا ضلعو کې او شپږو قبایلی ایجنسو کې به دغه عمل د سبانه په دویم پړاو کې شروع کیږي. پښتنو ملتپال مشرانو په قبایلی سیمه کې په خاصه توګه په خلکو غږ کړی دی چې پوره شمیره که د زنانه وي که د ماشومان وي او که د کور کې دننه چې کم تپوسونه د دینه کېږي څومره کمرې دي څه قسمه نورې وسیلې لري چې د هغې پوره شمیر چې کم دی هغه دغه ټیمونو ته ورکړي. بلوچستان کې هم دغه د سرشمیرنې کور شمیرنې عمل به هم په دویم پړاو کې سبا نه شروع کیږي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت سرحدي د سیمه کې ډیپټي کمشنر کې سرخان ناصر سره یو مرکه کړې ده، په دې اړه باندې څه انتظامات یې دغه ځای کې ترسره کړي دي، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ټول کلا عبدالله ضلع کې تقریبا 319 بلاکس دي او لمر سر ولس سرکلز دي، شپږ چارج دي. د تحصیل په بونو هغه باندې هر تحصیل باندې یو دوه میونسپل کمیټي ایریاز دي، هغه نو دا ټوټل شپږ جوړ سلو. نو دغو ټولو دپاره موږ انتظامات کړي دي، کم انومریټرز دي هغه مې آلریډي اخیستي دي، هغو مې ټریننګ ورکړی دی او د هغه علاوه سرکل سپرډنټس دي هغو ټولو ته مې ټریننګ ورکړی دی، دغه رنګه چارج دي دغو ټولو ته مې ټریننګ ورکړی دی، هغه خپلو خپلو علاقو ته رسېدلي دي.
او بالکل سر د علاقو متعلق سوال ما در باندې کوي، دغه وخت زله کې لولا دا د افغانستان سره پر پولو باندې ډیر اوږده ضلع ده، ډیر اوږده ولسوالۍ ده، دا لر لر منطقو د پاره تاسو به د سبا څخه دغه ټیمان کمې ډلې دغه لېږئ شروع کوي؟
ټیمان سي کم کومو علاقو لپاره موږ اخیستي دي، اقل ریډي ټیمان تللي دي، میټیریل هغه تور پرووایډ شوی دی ټوله، که د سیکورټي پوینټ آف ویو صرف ته وګورئ، که انتظامي پوینټ آف ویو صرف تاسو ته وګورئ، نو موږ ټول انتظامات کړي دي. اوس کم بلاکس دي هغه دور افتاده هغه دي، هغه ته موږ زیاته سیکورټي ورکړې ده او د دوی سیکورټي لپاره موږ یو کمپوزټ سم کمپرینسیو پلان جوړ کړی ده، هغه کې موږ سره لیویز هم شته، پولیس هم شته، ایف سی ام شته، آرمی هم شته، په دغه کې به انشاءالله موږ سره دا نور هغه انټلیجنس ایجنسیز دي، هغه به هم خپل هغه ډېر زیات امپورټنټ رول دی، دا به موږ سره وي. نو انشاءالله په خپل لخصونی موږ کوشش کړی ده، په هغه مطابق موږ ډېر شسته ډېر ښه سیکورټي پلان ورکړی ده. هغه افغانستان سره موږ کومه پوله ده، ډیوایډډ ویلیجز دي، کم خلک دي نیمه یا خواته اوسنی، دغه ټوله موږ کې وارف درې کې وارف هم خالي ډیوایډډ ویلیجز تور کړی دي، نور شل سي کې وارف دي، هغه په ټوله ضلع کې خواره وي، هغه به دوی ته ان کیس آف اینی ایونچوالیټی دوی به هغه ځای ته رسیږي، دوی ته به سیکورټي ورکوي.
ای سر، دغه سرحدیز ولسوالۍ کې خو د افغان کډوالو کیمپونه هم دلته شتون لري، ای د دې دپاره تاسو کوم قسم یو داسې لایم عمل جوړ کړی وي هغه کې افغانان ولې زیاتره پر دې مجبوطي پورته کېږي چې په سرشمیرنه کې افغانان شمیرنه ونیسي؟ دې دپاره تاسو څه کړي؟
په دغه کې دارنګه د اسلامور سر کوم ایډیوایډډ ویلیجز دي، هغه ټول هغه دي شناختي کارډ لري، خپل سي کوم خلک شناختي کارډ لري یعقوب اخی او مشت دغه ټوټل لغه معلوم دي، سوک دي 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 یا سوک دي دي پولی اخوا ته اوسیدونکو دي، سوک پاکستانیان دي او سوک مور افغانان دي، نو هغه مشت معلوم دي. موږ به صرف هغه خلک په سرشمیرنه کراولو سی کم واقعي دي دغزي دغه خاورې حقيقي اوسیدونکو خلک دي دغزي شناختي کارت هولډرز وي
سرشمیرنه کې کم دي یا په سرشمیرنه کې مطلب د کم ځواکونو ډلې دي هغه هم خپل لیکي او کوم سي د سیول انتظامي هغه خپل لیکي په نور زلو کې په تیر مرلک دار کوم وسو، اي په دغه زله کې به هم دغه رقم کې
بالکل ودغه رنګ دا خود رنګ سي، مطلب موږ سیول خلک سي نومریټر سي دي هغه خپل فارم ور سراي، ا موږ کوم دا اف سي هل کاران سي موږ دوی سره خکړ دي، دا خو موږ یو هم کولای سولای سي یو سړی ته مور کړو، لیکن په دوه باندې کوم بدا فائدہ وی سي موږ به کراس چیک وی په یو بل باندې، هغه کې به بیا ډیسکریپنسي ناراضي اوس آیا یو سړی ورسې هغه سي غلطي سر تعداد زیات ولیکل سي ابل سي دی ابل سر به ټیلی کې دی هغه سي کم جوائنٹ یو هغه متفقہ کم تعداد راغلی هغه به موږ اخکو
سي که باز سم چیرې پات سي هغه سم برته کلیکول د پاره باز منتکو کې داسې وسی ټول پری یعنی مفت نمبر اوس پرغه باندې بکال ورته کېدو، اي په داس لکم داس سیستم نظام تاسو یې شي دی
باقاعده موږ کنټرول روم استابلیش کړی دی، هغه نمبران می لهر لیویز لهر انومریټر لهر چارج سپرډنټس دی آر سرکل سپروایزر سمو شرکړي دي، مین کنټرول روم بدلی وی دغه علاوه موږ ډی پی او صاحب دفتر کې هم کنټرول روم استابلیش کړی دی، دغه رنګ موږ اف سی خا الکاران سی دی اف سی کلیک موږ خپل نمبران باقاعده خکړي دي مختص کړي مې دي، هغه به صرف او صرف د حق کیسې سو خو پاتنوس هغه علاقې په کمزې کې ټلیفون کار نه کوي موبایل هغه لپاره مې وی پی ٹی سی ایل ورکړی دی، هغه لپاره مې هغه ورکړی دی، صورت یې نور د فون سیټس مې ورکړی دی. په هغه طریقه باندې به دوی له موږ سره روابط وي، او دا که ریډیو وي که ټی وی وي که ټلیفون وي که په هره طریقه یا د اخبار په ذریعه وي، دغه ته به انشاءالله موږ ټولو ته رسیږو چې دوی موږ ته کم ضروریات یو یا کم هغه پاتې شوي ولو خلک هغه ته به موږ رسیږو انشاءالله. هغه به هم په
ډپټي کمشنر کیسر خان سر، تاسو ډېره مننه ریډیو ریډیو سره د خبرو.
تاسو هم ډېره مننه.
پاکستان کې به را روان کال یعنی راتلونکي کال 2013 کې به عام انتخابات کیږي، او د ښکاری چې په پاکستان کې غټي غټي سیاسي پارټیانې او نور د غشنتي سیاسي جماعتونه پوره پوره ځان تیاری د دې انتخاباتو لپاره هغوی دورې هم شروع کړي دي، سفرونه هم د جدا جدا سیمو شروع کړي دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری هم مردان ته رسیدلی دی. هرته کې څه ویلي دي، څه وینا یې کړې ده؟ ریاض حسین په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری وای پښتون خام ته پیژنګلو هغوی ورکړی ده، او دا چې د ستر عدالت په فیصله کې دا نه دی ویلی شوی چې نواز شریف بی ګناه دی، بلکې هغوی ویلی دي دا خبره دوی په مردان دل کې د پیپلز ګوند یوې درنې جلسې ته په خپل خطاب کې کړی ده. په دې موقعه د پارټي صوبایي او مرکزی مشران هم موجود وو. آصف علي زرداری ویل هغه با قبایلی سیما په خیبر پختونخوا کې شامل کړی، ځکه چې دا د بنظیر بټو خواهشو
هم اونچه یې حق لیکر رہیںگے اور فاٹا کو کے پی کے کے اندر ملائیں گے اور سب بھائی ساتھ مل کے رہیں گے.
دوی دیا تکلا چې پختون قام ته په جنگلو د هغوی په حکومت کې ورکړې شوې ده، او د اقتصادي راهداري منصوبه هغوی منظور کړې ده. خدا وس د خیبر پختونخوا نه پټکړې شوې ده، او که د هغوی حکومت راغی نو دغه د سی پیک منصوبه به پختنو ته واپس کړي.
یہ سی پیک جو ہے آپ سے چوری ہوا ہے، ان سے واپس لے کے پختونوں کو واپس لے کے دیں گے.
دوی په خپل وینا کې ویل چې صوبایي خود مختاری او ان ایف سی ایوارڈ د هغوی حکومت کې ورکړی شوی دی. دوی په دې خبره زور ورکړو مرکزی حکومت د پښتنو په لکونو د پیژنګلو کارونه ودرولي دي. زه د دې خبرې په سختو ټکو کې غندنه کوم، او مرکزی حکومت د پښتون قام مجرم دی. آصف زرداری وویل د ترهګرۍ په جنگ کې هغوی وسلوالو ته شکست ورکړې دي. دوی په خصوصي توګه د سواد ذکر وکړو، او وی ویل چې په قبایلي سیمو او سواد کې د عملیاتو کبلا چې څومره خلق بے کور شي وو هغوی مو بیا بحال کړی دي.
سوات میں پاکستان کا پرچم کھڑا کیا، ہم نے 6 ایجنسیز میں آپریشن بھی کیے، اور جتنے بھی اس زمانے میں لوگ آئے ان کو ہم نے سنبھالا.
دوی په مرکزی حکومت باندې هم ټکونه وکړل، او زیاته یې کړه چې حکمران په بڑو رشوتونو کې ککړ دي، او د دوی سره د عوامو هیڅ فکر نشته.
نه ان کو کوئی درد ہے عوام کا کہ یہ کس قسم کے حکمران ہیں کہ یہ لوگوں سے چھیننا جانتے ہیں، لوگوں کو دینا نہیں جانتے.
دوی زیاته وی د پیپلز په وخت کې هغوی 50% د نوکرانو تنخواګانې سیوا کړې وي، او خلکو ته یې روزګار ورکړی وو. د بینظیر انکم سپورټ په حواله بي ویل دا د پیپلز ګوند منصوبه ده چې اوس هم جاری ده.
هم نه بی بی کارت دیا غریبو کے لیے بی بی کارت دیا، اور میرے اپنی بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کارت دیا.
آصف علي زرداری په میاں نواز شریف او عمران خان باندې هم ټکونه وکړل، او وی ویل چې عمران خان ځان ته پښتون وای خو هغه پښتون نه دی، او میاں نواز شریف ته دا پته نشته چې د هغه د شمار ورځې پاتې دي. دوی په دې خبر زور ورکړو چې ستر عدالت په خپله فیصله کې دا نه دی ویلي چې نواز شریف بے ګناه دی.
پانچو ججو نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بے قصور ہے، اور یہ بھی مٹھائی کھا رہا ہے اور کپتان بھی مٹھائی کھا رہا ہے.
یاد دی وی چې پاکستان پیپلز ګوند په ډون بیزل د کال 2013 د عامو ټاکنو د پاره د سیاسي طاقت مظاهره کړی دا. د دین ورستو بعد دوی په ملکن ایجنسی او بیا ورستو په مرکزی خار پیښور کې هم سیاسي غونډه ته خطاب کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، د عبدالولي خان یونیورسټي طالب علم مشال خان په دروغو د مذهب سپکاوي په تور کې وجنه باندې ک سړن روان دي. نړیوال مطبوعاتو کې په هم سړن شوی دي، رپورټونه پر روان دي. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل پر سره نړیوال مطبوعاتو کې راغلي سړن شریکوي.
پاکستان کی د توہین رسالت د نافذ قانون ترمخ ډیر کسان د توہین رسالت په الزام کې دا وخت بندیوان پراته دي، خو کله کله د توہین رسالت ملزم عدالت ته د وړاندې کېدو نه وړاندې د سرتی د مسلمانانو د لاسه وجلې شي. د پنجاب د پخوانی گورنر د سلمان تاثیر د واقعې نه پس د رواني میاشتې په 14 تاریخ د مردان په عبدالولی خان یونیورسټۍ کې مشال خان نومي د صحافت یو قابل طالب علم د یونیورسټۍ د طالب علمانو د یوې ډلې د لاسه ووجلی شو. د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ نن د مشال خان د ناترسه قتل د واقعې په ټولو اړخونو د خپلې نامتو زنانه خبریالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. چې سوابه کې د مشال خان پلرین کلی زیدی ته هم تللی ده. پامیلا کانسټیبل د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې په اوله کې خود وجلې شوی مشال خان د خپل کلی خلک هم د ویرې د هغه خپل خپلوانو سره د غم رازای د پاره نه کېناستل، خو د سورزو تیرېدو وروسته چې د مشال خان د قتل په حق له زیات واضحه حقیقت حال راښکاره شو او پولیس په خپل بیان کې اوې چې مشال خان د خپل دین په سپکاوي کې هیڅ خبرې نه دي کړې، او دا چې د یونیورسټۍ افسرانو او سرتی د مسلمانانو طالب علمانو دی اس بی ایسا قتل کړی دی، نو بیا د زیدی کړي خلک ډاډه شول او اوس د غمرازۍ د پاره د مشال خان پلار او نور خپلوانو سره ناست دي. د مشال خان پلار اقبال خان اقبال واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې د هغه زوی ډیر قابل زلمی و او په هغه د توهین رسالت الزام د دروغو لګولې شوی دی. د زیاته کا چې یونیورسټۍ خو د علم حاصلولو ځایونه دي، او که په یونیورسټو کې هم داسې واقعات کیږي نو خلک به د نورو ځایونو نه د خیر څه تبه ولري. اخبار لیکي چې د مشال خان د قتل خلاف په ګرد پاکستان کې خلک راپارېدلي دي. وزیر اعظم نواز شریف خلکو ته پیغام ورکړی دی چې د مشال خان د قتل غندنه وکړي. بلخوا د پاکستان قومي اسمبلی د توهین رسالت د قانون د نور زیات محفوظه کولو دپاره په یو اتفاق غږ کړی دی چې دا شان غرضیان خلک د دې قانون د خپلو دشمنانو خلاف غلط استعمال نه منع کړی شي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې د سینیټر رحمان ملک دخلی لیکلی دي چې د توهین رسالت په سر تو سوخت کې راپورته یو شمیر خلک نه خو عدالت لګولې شي او نه دوی ججان دي. پکار ده چې د توهین رسالت بی بنیاد الزام لګونکو ته هم هغه شان سنگینه سزا ورکړی شي کومه چې دوی د مشال خان غوندې بی ګناه کس ته د خپل طاقت په زور ورکوي. د مشال خان یو استاد شیراز پراچا واشنگټن پوسټ ته ویلی دی چې مشال خان یو ډیر زیرک او قابل طالب علم او تل به د نورو د حق خبره کوله. شیراز پراچا وایي چې یونیورسټۍ غوندې د علم د زده کړې په ځای کې په داسې ناترسه قتل به دی تل غمجن او دردمن وي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو په مرض کې کمی راغلی دی. د فروری د میاشتې نه را په دېخوا د پولیو کیسونه ډېر کم شوي دي. دا خبره کوي د خیبر پختونخوا د ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه. او ډاکټر اکرم شاه سره خبرې کړې دي د ډیوه خبریال شاهین شاه. په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم ډاکټر محمد اکرم شاه دی، او کوم چې د پولیو لپاره ایمرجنسی آپریشن سینټر دی د صوبې لپاره، زه په هغه کې زه پروینشل انسټاف او وسره وسره د ای پی آی سایډ نه ډیپټی ډایرکټر ای پی آی کار کوم.
تیر شوی کمپین په خپل مونږ ته لګ معلومات راکې چې څومره پیسې د تاسو هغه ټارګټ ته چوکلو او څومره کمې بین تر لاس کړو.
نو په دې کمپین کې دا زمونږ په 25 ازلا کې وشو. 56 لاک ماشومان زمونږ په ټارګټ باندې چې په دې کمپین کې باغی ته زمونږ ټیمونه رسیدل. په هغه کې الحمدلله په لومبي چې کوم سلور ورځې زمونږ اکټیو کمپین یې پاغی کے 98% آلموسٹ سکم 56 لاکھ معشومان ہوتا تھا مونگا ایکسیس ہو شو آگے تھا مونگو رسید ہو پاغی کے اوستا تقریباً 76,000 معشومان دا سے مونگ سر پاتی تھی آگئی پا دغا ٹائم باندھے دا کیمپین پہ دوران کے پخپل و کورونو کے اویلیبل نو موجودہ نو نو آگے دا پارا اس زمونگ ہلے زلے چی دا کما ہفتہ روانہ دا پدی ہفتہ کے دغا معشومان ہوتا ان شاء اللہ مونگا دا رسد کوشش کرو. داغین علاوہ کچرے مونگا دا ایڈمنسٹریٹولی اگورو نو کمپین زمونگا ڈر خلاڑو نہ پکس سیکورٹی انسیڈنٹ شوے دے کم ہدف چمنگ مقرر کرے ہو ہدف تو منگو رسیدو
خیبر پختونخوا کی سمرا دا سے ڈسٹرکس یا ضلع دی چا پولیو نا تاسو ٹیکنیکل جب کی پاکی گزر
دو دو طریقی وی چې لکه کله مونږ یو ضلع د پولیو نه پاک ډیکلیئر کوو. یو طریقہ خدا را چې په هغه کې د پولیو کیس نشته دی، گزشتہ ڈریو سلورو کالونا چپاغی کے کیس نے راغلے یا پاغی کے چکم دا پولیو وائرس دے آگے سرکولیشن پکی نشتہ دے. دویم امونگا آغا دا خطرائی چلا کبا ذات خود کو آغا ڈسٹرکٹ دا پولیو کیس نا یا دا پولیو وائرس نا پاک دے، خوب آگے کے دا خطرہ موجود دے چپا دے کہ سٹیم ہم کیس رات لے شی. نو کپ لمبی بنیاد سرمونگو گورو ناگے سرمونگ ویلی شو چلا کبا دا ٹائم زمونگا غنڈ صبح 25 یا 26 ازلا چی دی، نو په یو کم کیس نشته دی. د موږ چې کوم انوایرنمنټل سیمپل لې اغم نیگیټیو دی، نو که په دغه حساب باندې موږ ګورو خو یو داسې ظلم نشته چې خطرناک وي. خو که د خطرناکې دی بلې طریقې ته موږ ګورو چې کومې هغه ظلې دي چې په هغې کې د پولیو وایرس دوباره راتلی شي، د څه د وجه نه چې یو ته پاپولیشن موومنټ زیات دی یا په هغې کې لیونګ سټینډرډز د خلکو داسې دي، هایجینک سچویشن ګډوډ دی، یا داسې ځایونه چې کوم دی کې والدین انکاریان زیات تعداد کې دي، نو دا هغه ډسٹرک کې دي چې دلته هر ټیم دا خطر موجود وي چې دا پولیو وایرس راتلی شي. نو په هغه بنیاد باندې دا د موږ سره پېښور زمونږ د ساؤتھ چې کوم ډسٹرک کې دي هغه او مردان زمونږ یو لوی ښار دی، دا زمونږ زیات رسکی وي. او دا غینه علاوه چونکې اوس د سی پیک چې کوم اکټیویټیز زمونږ په نارت کې سٹارټ شوې دي، د کوهستان نوالا تر بټا آباد هری پور دغه لار باندې، نو په دې باندې کوم وګورو نو په هغه حساب سره بیا غونډه صبح تقریبا دا ټایم په خطر کې ده، ځکه چې یو زمونږ کنونشنل پاپولیشن موومنټ دی چې کوم زمونږ د پېښور او د سعود په لاره باندې افغانستان سره، کراچۍ سره، بلوچستان سره موجود دی. دویمه لار زمونږ چې کوم د سی پیک ته چې ډېر زیات پاپولیشن موومنټ دا ټایم د لاهور، پنجاب، چاینا او د ګلګل بلتستان په منځ کې سٹارټ دی، نو په دې حساب سره دا ټایم زمونږ غونډه صبح د پولیو پروګرام حواله سره پر ریسک باندې ده. دغې د وجې نه اوس چې لکه دا ټایم کله مونږ د اپریل دا این آی ډی کوله، نو په دې کې زمونږ مین فوکس چې کوم نو هغه زمونږ په نارتن ډسټرکو باندې وو، هغه د هری پور، د ملکنډ، د نواله، چترال او کوهستان چې کوم زمونږ بیلټ دی، نو زمونږ په مانیټرنګ کینوس کې زیات فوکس په دې ډسټرکو باندې وو، ځکه چې په دې نورو ډسټرکو کې آلریډي موږ سره سټرکچر موجود دی، ډسټرک په لیول باندې، یونین کونسل په لیول باندې، د ڈبلیو ایچ او، یونیسیف سپورټ سټاف موجود دی. نو موږ چې د پروینشل یو سینا یا د نیشنل ایمرجنسی اپریشن سینټر نه سونا ریسورسز دا کړیو، نو هغه موږ خپلو په دې ډسټرکو کې دا کړیو چې دلته موږ د اپریل این آی ڈی د کوالټی والا این آی ڈی وکړو.
گران وردن کو بنو دنو خار نو رستو اس پر سواد کے ہم خواجہ سرات ضلع انتظامی پولیس و امر کڑے رچی دیری داسی مپری دی پدی اڑا در سرا رپورٹ شیر کو
زمان سائرہ دے اور منگور سوات نظم تعلق تعلق تے سوراب خان چوک کے زمونگ کورو ندی دا دنیا دار تھا سخبہ تھا ڈیرے وائے خواہ زمونگ کورو ندی منگ باغی گوسی گولتا اور ڈی پی او صاحب ڈر جاری کڑا چدا سلدی زن لار شے منگ پختہ نہیں دغه منګورې پیدایشت زمونږ د دغه ملک خلک یو، پاکستانیان یو منګه، او د ټولنګ د پټول لپاره قانون برابر دی. مونږ خدای نه شو ویل چې بای مونږ سره د څوک کینی بنه، مونږ سره وسوک، مونږ سره څوک کیناسته نه شي، مونږ قیدیان یو ولته خاص طور په منګور اسواد کې زمونږ محلي کې د پوسو کوي او زمونږ مزاق خلک لا وای مونږ مخکې د خلکو نه تنګ واغ چې دا ډی پی او صاحب کله نارډر جاری کړی دی، بس محلي والا وي تاسو بس د دې نه کله ځای لاول چا سره دی ویلاندې دکانداران دي زمونږه مونږ سره ډیر خدوا سلام دی بایګان دي زمونږه غو بس مونږ لاوي تاسو بکله ځای مونږ هلته 200-300 کسان یو او د دې نه بل کم یو زیات نه یو اور 10-15 کسان پکې د بهر نه راغلي کم د پنجاب دي خلک وګه د پنجاب د خلک خو مونږ باسو مثال د ډی پی او صاحب مونږ منوزا و دی وزي خو کدا مونږ باسو زمونږ د سوات خلک به پنجاب کې نه دي ناس لاهور کې نه دي ناس مونږ خو د دنګ چې رشتہ داران تاسو یو څوک په خبر کې ناس څوک په پنجاب کې څوک کراچي کې دیس از مونږ د خلک خپل دي مونږ د پته چې په کراچي کې څوک وسیږي په پېښور کې څوک وسیږي په لاهور کې څوک وسیږي نو زمونږ د دې منګور خلک به اسمې پنجاب په کراچي کې دینو چې دا خلک مونږ د دې نه باسو هغه به دا زمونږ د سونه غټه مسلې جوړ شي.
زمانم کمر نسیم دے او پختونخوا سول سوسائٹی نیٹ ورک سره می تعلق تے خواجہ سراو خلاف نہ پرچی کی گی نہ خواجہ سراو عدالت تا مخامخ کی گی نہ دی تے سزا یانے ورکڑے لکھی گی او الزامات پدئی باندھ ٹولو کی زیادہ داری چ دئی دخل کو اخلاق خراب یا معاشرہ کے مطلب دار دا فساد باعث تھی یا دا فحاشے پھیلاول باعث تھی نو اس داول مردان بیا نوخار بیا بنو او اس دا سوات پولیس خواجہ سراو لا دا الٹیمیٹم ورکڑے دے چ یکم پورے دے غی دا سوات نہ اوزی او ادروائز بددی خلاف چ کم دے نو پرچی کی گی اور قانونی کاروائی بکی گی خود کم پرچے دا کم دفاع لاندے با کاروائی کی گی دے بارے کی پولیس نہ وئی او کدی پر جرائم کی ملوث تھی او کدی فحاشے کی ملوث تھی نو آیا اگا کم دا سے امر دے چاہ پولیس منے کبھی چی ددی خلاف دے یا پرچیو نکڑی دی یا دے دی عدالت تمخ نشی دی او یا دے جیل نشی مونگا نن ہم خواجہ سرا ہم دلتا دا ہوئے چی دا غی خواجہ سرا کہ ہم مجرم خلق کے دیشی جرائم پیشہ کے دیشی سنگ چھ پسڑو کے یا پ زنانہ او کی دی او جیلو نہ عدالتوں نہ اتانے او لاکت دی ڈکی دی مخواجا سرا او جرائم او
ګرانو اوریدونکو کتونکو دغه ویډیو تاسو د ډیوه په فیسبوک باندې هم لیدئ شئ او دغه شانتي نوري ویډیوګانې هم د ډیوه په فیسبوک باندې پرتی تاسو لیدئ شئ اوریدئ شئ خپل رائے ورکولئ شئ د خبری خپرونې وخت سرته رسیدي کی تاسو نه اجازه غواړو الله پامان.